ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې دی په روانم غړې کې زه بنور شاسته کوربایم سلامونه او نیکی پرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې با کوټه کې د یو شمیر هزارګانو د وجنی په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ خطه په کراچۍ کې د سندي قام پرستو لخوا د سند صوبې د تقسیم خلاف د احتجاج او یو شمیر نور ریپورتونه واورې د روانې خبرونه په دویمه نیمه کې درته هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات خبرونه واورو
په کوټه کې په وسلوال برید او بیا ورسته په چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي په قبایلی سیمه خیبر کې پنخته او پر کورونو د مرمۍ لګیدو په پیښو کې و کسان وژل شوي او د کاناډا وزیر اعظم وايي ورسته یو بریدونه هیواد نه دی بیرولې او دا چې د ترهګرۍ پر ضد به مبارزه کوي بشپړ خبرونه په کوټه کې پر یو غاډي د وسلوالو په برید کې اته کسان وژل شوی او یو ژوبل دی د پولیسو یو چارواکي عمران قریشی مشال راډیو ته ویل برید نن سهار په هزارګنجې سیمه کې هغه محل پر اهل تشیع او هزارګان وشو چې دوی تر سبزی اخیستو ورسته په غاډي کې ناستول
دغه کسان په یو لوکل باس کې ناست و چې د سبزیو د اخیستلو لپاره راغلي وو ټول نه هزارګان و چې په هغه کې اته وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی ټول مو اوس سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل دا بس ولاړ و کله چې د دکاندارانو سبزی بس ته خېژولې دي او دوی په کې کښناستل نو د کسانو پرې برید کړی دی
د تحریک نفاذ فقه جعفریه ویاند طارق جعفری تر پیښې وروسته مشال راډیو ته ویل په کوټه کې پولیس او اف سی د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي نو ځکه د ښار امنیتي چارې پوځ ته وسپارل شي د دې برید پړه تر اوسه چا نه ده منلې دا یو بل خبر تر مخه په کوټه کې په یوې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي پولیس وایي پیښه نن غرمه پر قمراني سړک وشوه چې پکې دوه لسی وګړي وژل شوي او د ملیشیا د دوه سرتیرو په ګډون دوه لس کسان ژوبل دي د دوی په وینا چونکي مواد په یو موټر سایکل کې ښودل شوي ول پولیس زیاتوي د چاودنې هدف د ملیشیا ګاډی وو د دې چاودنې پړه هم لا چا نه ده منلې د قبایلی سیمه خیبر چارواکي وايي په باړه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري وژل شوي او لس ژوبل دي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې نښته تیر شپه د باړې په سپا کې شوې ده د دوی په خبره په نښته کې درې وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي چارواکي زیاتوي وسلوالو پر امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی د خپلو ملګرو لپاره د خوراک څښاک سامان رساوه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د یو بل خبر تر مخه تیر ماښام په خیبر کې پر کورونو د ماټر مرمیو لګیدو په پیښو کې لږ تر لږه څلور لسی وګړي وژل شوي او پنځه لس ژوبل دي چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي د توغندیو لګیدو پیښې د باړې په بیلابیلو برخو کې شوي دي په وژل شویو ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي په سیمه کې د ګرځ بندیز له کبله خلک په ډیر مشکل ژوبل شوي کسان روغتونونو ته رسوي سندی ملتپالو ګوندونو د سند صوبې د ممکنه ویش پر ضد نن کاربندیز اعلان کړی دی تر دې اعلان وروسته نن په سکر ټنډو الایار شکارپور او د لړکانی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي دي د سندی ملتپاله ګوند جی ایس سندی و مشر نیاز کالانی نن مشال راډیو ته ویل د صوبې د ویش مخنیوي لپاره به په احتجاجونو او کاربندیزونو لاس پورې کړي
دی وای مونږ ته د سند هیڅ ډول تقسیم منظور نه دی هر سند خپل وطن سند تقسیم څخه د ساتلو په موخه سر ورکولو ته هم تیار دی
کالانی د سند صوبې ویش د پیپلز ګوند او ام کیو ایم سازش وباله ام کیو ایم ګوند دریز لري چې د نویو صوبو جوړول ضروری دی او دا چې دا کار به د پاکستان د پرمختګ لوري ته روان کړي د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل له حکومت غوښتنه کړې ده چې د محرم پر مهال دی پر فرقیزو او کرکې خبرونکو ویناګانو بندیز ولګوي دا غوښتنه تیره ورځ د کونسل مشر مولانا محمد شیرانی په مشرۍ د یوې غونډې پر مهال وشوه په غونډه کې د فرقیزو ویناګانو غندنه وشوه او دا کار غیر اسلامي وبلل شو د غونډې ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ د مذهبي لګکیو یا اقلیتونو د عبادت ځایونو حفاظت ذمہواری دی پوره کړی تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ ولسمشر اشرف غنی د ستر محکمې د سرپرست عبدالسلام عظیمی استعفا منزور کړی ده د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدی نن مشال راډیو ته ویل عظیمی په دې ورستیو کې استعفا ورکړی و چې نن ولسمشر ومنله تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر به څوک د ستر محکمې د مشر یا قاضی القضات په توګه ټاکی خو واحدی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به ژر رسنیو ته معلومات ورکړي افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره ولیدل. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی په پرونی غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او سیمه ییزو مسالو په اړه خبرې وشوې. بیان وایي د هند قامی سلامتیا سلاکار اجیت دوول له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره هم ولیدل او پر امنیتي مسالو یې خبرې وکړې. له ارګه په خپور شوي یو بل بیان کې راغلی چې تېره ورځ ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې افغانستان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله هم موجود و. بیان زیاتوي چې باراک اوباما د افغانستان د ملي یووالي حکومت لومړی میاشت له لاسته راوړنو ډکه وبلله. د کاناډا وزیر اعظم سټیفن هارپر وایي هیواد یې نوی ریږي او دا چې د ترهګرۍ پر ضد به مبارزې ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي بیګا ناوخته تر هغې وروسته وکړه چې په پلازمینه اټو واقع د پارلمان له ودانۍ سره نږدې یو وسلوال یو کاناډایي سرتیری وواژه. ولسته په خپله وینا کې هارپر وویل په اټو واقع یې لوی امنیتي عملیات پیل کړي دي. مشکوک وسلوال له پولیسو سره د ډزو پر مهال ووژل شو. پولیسو چې بیګا د مشکوکو کسانو لټون کاوه نو د پلازمینې اټو ځینې برخې یې وتړلې. رسنۍ وایي د کاناډا پولیس په ډزو کې د ککړتیا په تور له یو مشکوک کس پلټنې کوي. د دوشنبې پر ورځ په یوه بله پیښه کې یو نوی مسلمان شوی کس په کیبک سیمه کې یو بل امنیتي سرتیری وواژه. تر دې وروسته کاناډایي حکومت د خطر کچ لوړ کړ. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي په عراقي پلازمینه بغداد کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یوه چاودنه تېره ورځ د صدر ښار په شیعه مشته برخه کې له یو روغتون سره نږدې وشوه چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او 29 ژوبل شول. دویمه چاودنه په کراده سیمه کې له یو پټرول پمپ سره نږدې وشوه چې پکې 13 کسان وژل شوي او 23 ژوبل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو بمی بریدونو پړه منلې ده. اوس هم د کرنسۍ بیا او د موسم حال.
نن د زیارت پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 50 پیسې غستل کیږي او په 103 روپې 10 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 115 پیتو روپې 15 پیسې او 115 پیتو روپې 50 پیسې. یو یورو په 103 روپې 15 پیسې او په 103 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپې پیسې. او یو افغانۍ په یو روپې 88 پیسې غستی کیږي او په یو روپې 70 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 40، بنو کې 20 او کوټه کې 30 سانتي ګریډ پورې وي.
مشال ریډیو ته غوږی چې پکې مو د پامیر ساحل او ریاض مساخل نه تازه خبرونه واوریدل. په روانه کړه کې به د غریپورټونه واوري. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو 8 تنه شیعه مسلکه هزارګان وجلی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي دا کسان د برید په وخت یو بست کې ناس وو. په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. هلته د سیبینا کړه شوې خلک څه نظر لري؟
ملا مزدا خبره رو چې مټرنر مندر لويږي او ټول خلک راووندې او بس درمي کاډې کو یاره اوس داسې بس پیر په کوخله باندې پیدل تر اوسه ګوډي وینار سره مو سیمونو.
په کراچۍ کې سندي قام پرد کندونه د دغه صوبې د ممکنه تقسیم خلاف احتجاج کوي. نور ریپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې د ملال یوسفزای لخوا د نوبل انعام ګټلو ته پښتانه څنګه ګوري. د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر معراج همایون خان وایي دا غیتا نه دنیا یو کوم ټول راته نام وکړه. د هر څاورې دوله پارام شال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه هر ورځ د سحر په 9 بجې شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. د کوټي پولیس وایي دغه خار په هزار گنجي بس اډه کې نامعلوم وسلوالو په یو بس حمله کړې او په هغه کې ناست آتش یا مسلک هزار گنجي وجلی او یو بل یې جوبل کړې ده. د دې بریز مواري تر دې دمه کومه وسلوالې ډلې نه قبول کړې. زمون خبريال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د کوټې امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار په هزارګنجې سیمه کې د جمعرات په سهار نامعلومه وسلوالو اته تنه وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. چارواکي زیاتوي ټپي او ټول وژل سوي کسان شیعه مسلکه هزاره د سبزیو دوکانداران دي چې د هزارګنجې له سبزي منډۍ څخه هر ورځ سبزي وړي. د دغې سیمې د پولیسو مشر عمران قریشي چې د پیښې په ځای کې ولاړ و د ټلیفون پر کرښه یا مشال راډیو ته وویل ولاړ بسته وسلوال ورختلي په کېناستو کسانو یې ډزې کړي او په تیښته کې بریالي سوي دي. دغه کسان په یوه لوکل بس کې ناست و چې د سبزیو د اخیستلو لپاره راغلي وو. ټول نه هزاره ګان و چې په هغوی کې یې اته وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. ټول مو اوس سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. دا بس ولاړ و کله چې دې دوکاندارانو سبزی بس ته خېژولې دي او دوی په کې کښېناستل نو دې کسانو پرې برید کړی دی. د عمران قریشي په خبره وسلوال چې تر اوسه یې شمېر لا هم څرګند نه دی تر پیښې سمدستي وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي. هزارګنجې له کوټې ښاره جنوب ختیځ لور ته په 1 کیلومترۍ پرته سیمه ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د لویو مسافر وړونکو بسونو تمځای او د سبزیو او میوو منډۍ پکښې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په دې سیمه کې هزارګان وژل کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په ورته پیښو کې یو شمېر شیعه مسلکه هزارګان وژل سوي دي. د هزارګنجې اډې د دې پیښې غندنه د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا سوي، خو شیعه مسلکه تحریک نفاذ فقه جعفریه بیا وایي په کوټه ښار کې ملیشا ځواکونه او پولیس مکمل ناکامه سوي، نو ځکه دې د دوی په خبره دغه ښار پوست حواله کړل سي. د دغه تحریک ویاند طارق جعفری په دې لړ کې مشال راډیو ته وویل د سنی او شیعه په نامه یو بل وژل د پاکستان د دشمنانو کار دی. دا د اسلام او پاکستان د دشمنانو کار دی چې کله سنی وژني او کله بیا شیعه وژني. په دې خبره اوس ټول پوهیږي او دا هم اوس تر لمر سپینه خبره ده چې د هزاره قام نسل کشي وسوه او موږ په خپل سیمه کې محصوره یو، هیڅ یوې خواته تللی نسو. تر کومه ځایه چې د پولیسو یا ملیشات ځواکونو خبره ده نو تاسو یې وینئ چې هر ځای کې ولاړ دی، دا مو خلکو ته لاشانې کوي، خو دا وسلوال بیا داسې راځي خلک وژني او بیا په تیښته کې بریالي سي. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې د کوټې ښار دی پوځ ته حواله کړل سي او موږ هیله من یو چې د پوځ له راتګ سره به څه حالات ښه سي. پولیس او ایف سي خو هیڅ هم نسي کولی. د هزارګنجې د دې پیښې ذمواري د ریپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده، خو په تیر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په بیا بیا قبول کړی. خدای اندر ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غواګی په خیبر ایجنسی کې په وسلوالو خطو کې یو شمېر وسلوال او امنیتی ځواکونه وژل شوې دي. ځای خلک وايي په ډزو او د ماټر ګولو په نتیجه کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخت ده. دا خطي په داسې حال کې رامنځته کیږي چې امنیتی ځواکونه د رواني میاشتې لږ 14 نیټې نه د خیبر ایجنسی په تیراو باړه کې د وسلوالو خلاف د خیبر وان په نامه تازه پوځي عملیات شروع کړي. نور حال د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل او پوځي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه د باډی په سپاه سیمه کې امنیتی ځواکونو په پوځي عملیاتو کې شریکو سرتیرو دپاره راشن وړلو، چې په دې مهال وسلوالو په امنیتی سرتیرو باندې د لوی وسلو سره بریدونه وکړل، چې دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې دوام لرلو. دوی وایي چې په دې نښته کې درې امنیتی سرتیري وژل شوي دي او جوبل شوی دی او درې وسلوالی وژلی دی او سلوری جوبل کړی دی. او د لشکر اسلام وسلوالی ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته د ټلیفون للارې ادا کړی دا چې دوی په دین خطه کې د لسو نه زیات امنیتی سرتیری وژلی دی او د دوی دوه ټینکونه او ځنې ګاډي هم ویجاړ کړی دی، خو بیا پوز دغه ادعاوی رد کړی دی. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایی خلک وای چې تیر ماښام د باړې په بیلابیلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 لسی وګړي وژل شوي دي او فوشه 15 جوبل شوي دي، چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. همداراز د 13 ورځو راهیسې د کرفیو او لارو بندېدو باوجود هم د باډې نه پیښور ته د بټتل په لاره باندې په سلګونه خلک را روان دي او خپل کورونه یې پرېښي دي. په پیښور بټتل سیمه کې د باډې سپین خبر نه به کور شوه یو تن حاجی ګل مشال ریډیو ته وای چې د مارټر ګولو د ویری خپل سیمه پرې خو دا
نه بس ویل تا میلا بس داس خبر رو چې مټرنر مندر لبیږي او ټول خلک روان دي او بس درمی کاډه کو یاره وس داسه بس پیر په کوخله باندې پیدل تر توسو ګوډی وینار سره موشمونو امه خپل پر دګره ولا گل خزه وړ کیم بار نوست میلا تکلیف راي بس دان چرو کو کی او وس ټول خلک روان دي الا داس خبر چې بس مټرنر ولی ابل اعظم په کلی بدل یا بس موشمون کمړ او خزونه
خای چې د تیری ورځ په پیخو کې د وژل شویو او جوبل شویو ولسی وګړو شمیره زیاته وی ځکه چې په سیمه کې د کرفیو له امله جوبل شوي تنان ډېر په مشکله باندې روغتونونو ته رسولی شي خو د کره معلوماتو په ترلاسه کولو کې هم ډېر مشکلات دي او نن یوازې سپاه سیمې خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوي دي چې دغه سیمه دې خالی کړي چې دلته ځایي خلکو ته نور زیانونه وانه وړي او امنیتي ځواکونو او وسلوالو په یو بل د ولسي وګړو په نښه کولو تورونه هم لګولي دي یا د دې ویچ امنیتی ځواکونو د رواني میاشتې د شپاړسمې نیټې نه د خیبر جنسۍ په تیراو باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي او پوځ په دې سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو باندې هوایی بریدونه هم ترسره کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
هلتا د خیبر پختونخوا 400 په شبقدر کوډو کلی کې د تباکړې شوی یو سکول ماشومان وای چې حکومت دې ورته د سکول بیا جوړ کړي. د یاد سکول سلور میاشتې وړاندې وسلوالو تباکړې وو، هغه وخت پکې د سلو نه زیاتو ماشومانو سبق و، خو دا وخت پکې یوازې 25 ماشومان سبق لا راځي. زمونږ خبریال شانواز ترکزی د سکول ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د شوقدر په سیمه کوډو کلی کې سلور میاشتې وړاندې یو سرکاري پرایمري سکول د وسلوالو لخوا اړنګولې شوې چې ودانۍ دا ساتو اړنګ پرته ده او ماشومان په یو میډل سکول کې زده کړې کوي. د 14 وړاندې د دې سکول د ماشومانو شمیر 100 وو، ولې دا سات 25 پاتې شوې. یو ماشوم د هغه پیخي حال چې سبا هغه سکول ته راغی او سکول یې اړنګو داسې وای.
منګه پکیری کوم د شپې بس منګه ډوډۍ خوړه سم لاسته مخنیم بجی وش په دراز وش منګه لا ګوجرا به چې وم کته بر دې کوټو تر وخت ته بس دا اسکول ور.
سہیل احمد مشال رډو ته ول چې هغه په اسکول کې یری گزک چې ودانی لا هم د خطرې نه خالی نه ده.
بل درې سلو مشت کی چې راس یلو ته دی دیګ منګ دې زیات ری او بادو باران کې دل تمنګ او بوم بوم شکرا کولر می خي نو باندې کې به موږ ډیر زیات ری او
دا چې کله وړو دا خپم
بس موږ ول چې موږ سبق ویل موږ ډیر خ سبق پکې ویل او بس و زمان سبق تعلیم لا اړه دي سلورم کې یو ملګری دی مخ کې دریو مخ کې سلورو او هو لال قوتل دي
نو د سکول دړنګې دوه وجه زای ول سمره خفدي. ادنان خان د کوډې کلی وسیدون کې دی او وای
ډیر داسې واړه دي چې هغه سکول ته نه راځي ځکه چې ستغه پکې نشته سہولت. ما شومان بس مور او پلار مو ته چې مزه سکولونو کې دماکی کیږي او پخپل هم ناراضي نو موږ یې کوه غرنګ واپس دا بحال شونه دا ډیر مننه به د حکومت.
بیا مو د اچي سکول د استاد رضوان الله سره خبره وکړه.
دا پیل خاله سلورم پورې د کلا سادانم کم دي نو پنځم کلاس موږ نه ساتو بلکې د دې پاندم کم را کړی بل دل 42000 وته وي 12000 راکړی دي نو بس دا خو جوړ دې مشوي دا جوړول پکاري او کنه دا ډېر مشکلات دي بلکې دا ډېر زیات کسان کم شو په پیوټ سکول تر لاړ مخکې تقریبا چې 150 غالبا ماشومان بو او زه په 25 کسان لا پوره کیږم نه.
دغه ماشومان او د کلی ولس غوښتنه کوي چې باید د هغوی سکول دی بیا ودان کړی شي او استاد یې وویل چې هغوی خپل مشرانو ته دغه ستونزې وړاندې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سند صوبې د ممکنه ویش پر ضد د دغې صوبې ملتپاله ګوندونو نن د صوبې په یو شمېر ښارونو کې احتجاج اعلان کړی دی. د دې احتجاج له وجې د داخلي سند په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې په ممکنه مکمله توګه بندې دي. په دې حق لنور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
سندی ملت پالګون قومي عوامي تحریک او یوش مرنور غوندونو لخوا نن د سینسوبې په بیلابیلو خارونو کې کاربندیز دی. د سینسوبې په سکر، ټنڈوالا یار، لړکانا، شکارپور او یوش مرنور خارونو کې کاروبارونه او تعلیمی ادارې په مکمل توګه بند دي. د سندی ملت پالګون جی اس ان چارواکه او د سند بچایو کمیټې رهنما نیاز کالنی نن ماسپخین له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي سندیان په هیڅ صورت کې په سینسوبې کې د انتظامی یونټونو په نامه د دې ویشولو ته تیار نه دي او دوی به د دې صوبې د تقسیم د مخنیوي لپاره د هرتالونو ترڅنګ هر ممکنه حربه وکاروي. دی وایي مونږ ته د سند هیڅ ډول تقسیم منظور نه دی. هر سند خپل وطن سند د تقسیم څخه د ساتلو په موخه سر ورکولو ته هم تیار دی. نیاز کالانی په دې وروستیو کې د ایم کیو ایم ګوند لخوا سند صوبه په دریو برخو د تقسیم بیانیې د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ترمنځ سیاسي ګیم وبللو او زیاته یې کړه چې دا ډول بیانیې د سندي او اردو ژبه ویونکو ترمنځ د کرکې تخم کری. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند رهنما او پخوانی مرکزی وزیر بابر غوري ویلي له جذباتي خبرو هیڅ نه جوړیږي او دوی د سند صوبې د ښاري سیمو د 80% ځمکې مالکان دي او کوم چې د دوی حق جوړیږي هغوی به دوی خامخا ترلاسه کوي. نوموړي ویلي د نوو صوبو د جوړېدو سره به پاکستان او سند صوبې نور پرمختګ هم وکړي. شنون کې وای مخکې هم د سند صوبې د تقسیم خبرې وخت په وخت رامخته شوې خو بیا وروسته ایم کیو ایم له دې خبرې شاته شوې ده. دازل ایم کیو ایم د سند صوبې د خاري سیمو څخه د بیلې صوبې د جوړولو په خبرو ډیر ټینګار کوي او د خبرې د سند صوبې ټول وګړي په تشویش کې اچولې دي. د سندي ژبې خبريال او څېړونکو امداد څومره په دې اړه وایي د سند د تقسیم په ضد یوازې سندي ملت پاله ګوندونه نه دي. که د بلاول بټو په دې وروستیو کې بیانیو ته وګورو نو ترې څرګندېږي چې پیپلز ګوند هم د دې په ضد سخت غبرګون ښیي. سندي پوهان او دانشوران د کراچۍ پښتانه او عوامي نېشنل ګوند هم د سند صوبې د تقسیم مخالف دي. امداد څومره زیاته کړه د کراچۍ ښار په سند صوبه کې لوی اهمیت لري او د کراچۍ دواړه بندرګاوي مرکزي حکومت ته ډېره اقتصادي ګټه رسوي او همدا لامل دی چې له یوې خوا ایم کیو ایم د کراچۍ څخه د بیلې صوبې د جوړولو کوششونه کوي او له بلې خوا سندیان د کراچۍ بیلې دل د خپل پلرني وطن تقسیم ګڼي او دې ته په هیڅ صورت کې تیار نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میانور شریف ویلي چې د درنو پر ځای پکار دي چې سیاسي ګوندونه په پارلیمان کې مسلې هوارې کړي. نوموړي په اسلام آباد کې د طاهر القادری لخوا د درنې د ختمولو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هڅه به کوي چې عمران خان هم خپله درنا په ښه شان سرته ورسوي. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانې مطابق د شروع په ماخام وزیر اعظم هاوس کې د سینټ او د قومي اسمبلی د پارلماني لیډرانو د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د عین او قانون بالادستی د ملک د ترقۍ یوازینۍ لار ده او باید چې ټولې مسلې په پارلیمان کې هوارې کړی شي. غونډه کې وویل شو چې د پاکستان تحریک انصاف د استعفاګانو منظورېدو له وجې به یو نوی سیاسي بحران رامنځته شي، نو پکار ده چې دغه استعفاګانې منظور نه کړی شي. په دې نواز شریف ته پارلیمانی لیډرانو سره د عمران خان د درنې په پرامن توګه د ختمون په اړه هم سلا مشوره وکړه او وی ویل چې د درنو په وجه پاکستان ته ډیر معاشي زیان رسیدلې دی. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم او د پارلیمانی لیډرانو د غونډې او د درنو له وجې د شوي زیان لړکې په اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار اکرام موتی نو پوښتل، نو نوموړي وویل چې د پاکستان عوامي تحریک درنه پای ته ورسېده خو پاکستانی اولس ته یې د ګټې پر ځای نقصان ورکړو او دارنګ به د عمران خان دندا هم بے مقصد سرتا ورسی. نو وڑی زیات کړه
اصل کې هو معیشت د پاکستان چې کم دی هغه دو سیزن نه غیر چا پیر اگر یو د فنکشنل چې کم اکانومی دا لکه زراعت دے سروسز دی تجارت دے هغه ته خو نقصان رسیدل دی. دویم چې کم دی هغه انویسټمنت دی او خاص طور باندې بیا فارن انویسټمنت، نو انویسټمنت ته هم نقصان رسیدل دی پاکستان کې درنو وجه باندې دلته کې بے یقینی شو، نو دې بے یقینی په وجه انویسٹمنٹ ناراضی ہو تو دې اندازہ لګول چې دا څومره غټ نقصان دی مطلب مستقبل کې پتہ لګي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سیاسي چارو تجزیه کار ایمل خټک نو پوښتل، نو د نوموړي وینا وچه د طاهر القادری د درنې ختمون د خوشبینی خبره ده، نو په کار دي چې حکومت او مخالف ډلې د عمران خان د درنې ختمولو لپاره هم ګټور کوششونه وکړي. ایمل خټک زیاته کړه
اوس کتن دې ته په کار دي چې څنګه زموږ سیاسي لیډرشپ ته په خپل نظر یو سیاسي پختګي مظاهره کوي او هغه ته چې لارې چارې اختیاري چې ټیک ټاک سو کې احتجاج کوي سو کې احتجاج د مخنیوي لپاره الی تلې کوي چې هغه څنګه داسې پالیسي یا عمل اختیاري چې هغه په نتیجه کې کم نه کم چې دی نو نه خراب شي.
د خبر پانی په وینا چې غونډه کې د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزئی، د فاټان ډاکټر غازی ګلاب جمال، عباس خان اپریدی او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاونه علاوه یو شمېر سیاسي مشرانو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چیرې چې په زیات شمېر کې خبریالان وژل شوي دي. د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د مرګ ګواښونو ترلاسه کولو وروسته یو شمېر خبریالان دې ته مجبور شوي چې هیواد پرېږدي. په دې هکله زموږ همکار احمد شاه اعظمي یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 40 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او 45 یې بیا د جلا وطنۍ ژوند تیروي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمېر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پرېښودلو ته اړ کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړه لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی چې په کراچی کې یې له یوې ورځپاڼې جامبا سره کار کاوه، د 4 میاشتو راهیسې یې هیواد پرېښی او ترکیې ته ځان رسولی دی. نوموړی وایي د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته کېدل چې بالاخره هیواد پرېښودلو ته اړ شو.
د یو کال نه چې د طالبانو لخوا چې په کراچۍ کې په ډېر ګون شمېر کې دي، د هغې لخوا ما ته په موبایل هم درکې میلاو شوي، د هغې خوا ما ته خطونه هم راغلي دي او درګې چې څو څو ځایه مانی ما کتلي هم دي چې زما خوا ته راغلي دي خو موقعه ورته نه ده میلاو شوي. نو بیا ما سوچ کولو چې یاره دلته کې خو پاتې کېدل نور زما لپاره ښه نه دي.
پر دې سربېره په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ لویر یې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان پرېښو دی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې دې ته اړ سو چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون شي.
از موږ د پالیسۍ خلاف د بلوچستان ستونزه، په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه، دا ستونزې ما ګواډيري وڅېړلې. هغه چې ما د داخله ګم باندې وزغول دا ما کوم خیال دې ما د پاره دغه شو.
په پاکستان کې پر مرکزی او صوبایي کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبریالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي ادارو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونزه نور هم لوی شي.
ما خپل مسله له هیڅ سره خوم نه ده شریک کړی، په وجه د دې چې ما چې د دې مخکې د خبریالانو پته و چې کم خبریال هغه د هر چا سره خپله مسله شریکه کړي، دغه مسله له کمېدو په ځای نوره هم زیاتېږي. دغه هیڅ مدد نه شي کولی که زیات کم خبریال کنځل له هغه مدد کوي نو راوځي په لوډ باندې مذاکره وکړي. که نه که کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نوره هم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نوره هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالی په نامه د کتاب لیکوال او د پاکستاني رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل شوی دي. دا چې دا خبریالان د چا لخوا وژل کیږي نو موري په جواب کې وای
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalu lowland de dalake workun ke bunyadi anaser waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqaiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mungwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbera siyasi gunduna ham pa class lari
finding that political parties are being involved.
یو شمیر ځپلسی خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د نن د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغیزناک کرول نه دی لوبولي. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د خبریالانو د ستونزو په هواري کې څه ډول مرسته کړې ده؟ په امریکا کې میش د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د جنوبي آسیا مشر باب ډیتسوای په وار وار د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړې دي خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with
Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره، او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېرې ژمنې وکړې، خو په حقیقت کې ډېرې کمې ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقیقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په پاکستان کې په داسې وخت کې ځینې خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي چې د دغه هیواد رسنۍ سره ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د رواني ګړې نیمایي ته رسیدلی و. درې نیمې بجې شوې. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو. په کوټه کې پر یو ګاډي د وسلوالو په برید کې اته اهل تشیع هزارګان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي عمران قریشي په شال راډیو ته ویل برید نن سهار په هزارګنجي سیمه کې شوی دی. په یو بل پیخه کې په کوټه کې یو چاودنې دوه کسان وژل دي. پولیس وایي دغه پیخه نن غرمه په قمراني سړک وشوه چې پکې دوه ولسی وګړي وژل شوي او د ملیشې دوه سرتیرو په ګډون دولس کسان ژوبل دي. د دواړو پیخو پړه چانه ده منلې. د قبایلي سیمې خیبر چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې درې سرتیري وژل شوي، لس ژوبل دي. چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې نخته تیره شپه د باړې په سپا کې شوې ده. د دوی په خبره پنخته کې درې وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر تر مخه تیر ماښام په خیبر کې پر کورونو د ماټر مرمیو لګیدو په پیښو کې لږ تر لږه څلور ولسی وګړي وژل شوي او پنځلس ژوبل دي. سندی ملت پالو ګوندونو د سند صوبې د ممکنه ویش پر ضد نن کاربندیز اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته نن په سکر، ټنډو، الایار، شکارپور او د لاړکانی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. نن په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی په ویاړ جشن کیږي. د غونډې او جشن منتظم نزار یوسفزی نن مشال راډیو ته ویل غونډه نن ماښام د عرب اماراتو پر وخت 9 بجې د شارجې په کلچرل سینټر کې کیږي چې پکې به په اماراتو کې د ټولو ادبي خیر ښېګڼو او ولسی ټولنو غړي او هلته میشت پښتانه برخه اخلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل له حکومت غوښتنه کړې ده چې د محرم پر مهال دی پر فرقیزو ویناګانو بندیز ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د سترې محکمې د سرپرست عبدالسلام عظیمی استعفا نن منظور کړه او د کاناډا وزیر اعظم سټیفن هارپر وایي هیواد یې نه ویریږي او دا چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال سیراج زهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداریو کې وایي د طاهر القادری لخوا د درنی ختمول اعلان د خوشحالي خبره ده، خو د دې د ختمون سره موږ دا هم نشو ګڼلې چې ګنی حکومت وګټله، ځکه چې لا اوس هم د عمران خان درنه روانه ده او د عمران خان په وینا چې درنه به د وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاری ساتي، نو معنی دا شوه چې اوس به حکومت د یوې بلې مسلې سره مخ کیږي. د ادارې په وینا د عین او قانون مطابق درنه او جلسه کول د هر سیاسي ګوند عیني حق دی، نو ځکه حکومت له درنې په ختمون باندې تنقید نه دی کول پکار. ادارې زیاتوي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او مخالفه ډله اوس عمران خان هم په درنه ختمولو باندې رضا کړي، ځکه چې ملک دا وخت د ترهګرۍ، داخلي او خارجي عدم استحکام او د سخت معاشي بحران سره مخ دی او ملک دښمنه خلک پاکستان د نورې نړۍ نه جدا کول غواړي، نو باید چې حکومت او مخالفه ډله دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان په عین کې تر لسم جمعات پورې تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده، خو د دې باوجود 2.5 کروڑ ماشومان د دې عیني حق نه محروم دي. او د یو خبر تر مخه لس کال وړاندې چې کوم 200 ماشومان په اول جمعات کې داخله اغستې وه، هغې کې یوازې 25 ماشومان په لسم جمعات کې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان دا وخت د سخت تعلیمي بحران سره مخ دی او وفاقي او صوبایي حکومتونو له چې کوم کردار ادا کول پکار وو هغه نه ادا کوي، چې له وجې اسکولونو کې د ماشومانو داخلې ورځ په ورځ کمیږي. کیږي. بل دا چې ځینو ځایونو کې اسکولونه نشته. چرته چې اسکولونه موجود دي هلته د اسکولونو ودانۍ، استاد او دغه نور بنیادی ضرورتونه په نظر ناراضي. اداریا اخري کې لیکي چې کوم خلک په غیر سرکاري اسکولونو کې په بچو سبق وایي د هغوی خرچې هم ډېر زیات دي. نو حکومت له پکار دي چې د عین مطابق د ټولو ماشومانو ته د معیاري تعلیم ورکولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي او ملک کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
په داسې حال کې چې تیر سده باندې یو کال راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات دوام لري، په دغه ښار کې د لږې مودې د آرامۍ نه پس یو وار بیا بدامنی سیوا شوې چې پکې وخت په وخت شوکې، ډاکې او هدفي وجنې رامنځته کیږي. او په دې ورستیو کې د خیریه کارونو په حواله مشهور عبدالستار ایدی هم نامعلومه وسلوالو لوټ کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانې دې پیښې ته په اشاره سره ویلي هغه تن چې خپل ژوند یې د بې وسه او ځپل شوي انسانیت د خدمت لپاره وقف کړي، د انساني خیر ښېګړې لپاره په سوال یوه یوه پیسه راغونډوي او په مستحق خلکو یې خرچ کوي، د هغه په مرکز ډاکا چول ډېره د افسوس خبره ده. د انساني حقوقو کارکونکو وایي په کراچۍ کې د خلکو هدفي وجنه او لوټل یو عام خبره ده، او دغه وجه ده چې پولیس چارواکي وایي د دې خار حالات یې قابو کړي، بس یوازې واړه واړه جرمونه لا هم موجود دي. د پاکستان سپریم کورټ ته د کراچۍ د امن او امان په لړ کې امنیتي ادارو په ګډه یو تحقیقاتي رپورت وړاندې کړی و چې پکې ویل شوی و د کراچۍ زیاتره سیاسي ګوندونه پټې وسلوالې ډلې لري او همدغه وجه ده چې د دې خار امنیت ټینګول مشکل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو تازه ریپورت وایي په افغانستان کې په 2014 کال کې په 209000 کړه ځمکه د کوکنارو کروندا شوې ده. د ریپورت کې ویل شوی په دې هیواد کې د امنیت ستونزه ده چې لوجي د عامو خلکو کارونه روزګارونه هم متاثر شوي، نو په دې حالاتو کې بیا کروندګر د اپیمو آمدن تاز لخه کړی. خو د دې ریپورت په جواب کې د افغانستان د بیا رغونې د ادارې سیګار مشر د امریکا د خارجه چارو د وزارت او د نړیوالو مرستو لپاره د امریکایي ادارې یو ایس ایډ په حواله ویلي چې د نشې توکو د ختمولو په لړ کې د پام وړ کامیابیانه ترلاسه کړې دي. په دې موضوع فارن پالیسی مجلې د امریکایي سفارتخانه د ناصرګند چارواکو په حواله لیکلي چې کوم سیمو کې د افغان حکومت کنټرول کمزور دی، هغه سیمو کې د کوکنارو کروندا زیاته شوې ده. خو ځینې چارواکي بیا وایي چې د نشې توکو په ختمولو کې افغان حکومت ډېر دلچسپي نه لري او دا راز په حکومتداري کې د کمزورۍ نه هم خلک ناوړه ګټه پورته کوي چې په نتیجه کې د کوکنارو د کروندې مخانیول ګران شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری پرون د جرمنی په برلن ښار کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د یورپ او نړۍ په زیاتو برخو کې ازادي تر ګواښ لاندې ده. د کیری د سفر او سرګندونو تفصیل به د جان آکا الکوزین واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر سره په برلین کې په یو غټ خبری کانفرنس کې خبري وکړې او ویل چې د نړۍ په زیاتو برخو کې حتی اروپا کې ازادۍ تر ګواخلاندې دي. جان کیری او شتاینمر د برلین دیوال د لری کېدو د 25مې کلیزې مراسمو مخکې چې په راتلونکو میاشتو کې به جوړ شي د اوکرين له بحران څخه د لویدیځ او ختیځ اروپا د ترخویش خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو غو وکړ چې د اوکرين په اړه را پیدا شوی اندېښنې د جدي وګڼي او ټینګار وکړ چې لویدیز له روسیې سره شخړه نه غواړي. موږ هیله من یو روسیا چې موږ ورسره شخړه نه غواړو او د نړۍ د ستونزو په حل کې ورسره د ګډ کار هیله لرو، په دې به پوه شي چې نړۍ د یو هیواد د ځمکني تمامیت او استقلال له لیکو څخه تیرېدل جدي ګڼي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر خبرداری ورکړ چې د اوکرين بحران د اروپا سولېز نظم ته ګواخ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې هیڅوک نه غواړي یو بل نسل دی د ساړه جنگ په روحي رالوی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو بل ریپورت ته په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای چین کولای شي چې په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې مهم رول ولوبوي. په دې حق لا نور تفصيل د ملالی بشیر ریپورت کې ورو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا پخوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازی هم و، په دې باور دی چې چین کولای سي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای سي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره یې د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه ښه نه دی روان، خو که دا پروژه ترسره سي د افغانستان په کورني عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي تر څو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشتوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سوقجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زوره هسی د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. که چین د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو د شوالي ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر واستلو کې مثبت رول لوبولای سي. چین کولای سي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره خند نسی او طالبان تشویق کړي او باندې وي مني او پر فشار راولي چې د سولې په بهر کې برخه واخلي
شامل شون.
شاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغومره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و، بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من یم چې نوی حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. شاغلی داودزی چې په نوې ډیلی کې د امنیتي کانفرنس تر څنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپله په دې هیواد کې د سخت دریځو له لاسه اندېښمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اشرف غنی احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمد زی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوري وروسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
او اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به واوري چې د ملال یوسفزی لخوا د نوبل انعام ګټلو ته پښتانه څنګه ګوري. په دې حقله تفصیل په دې پروګرام کې تاسو ته وړاندې کوو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. په دې ورسته یو کې ملال یوسفزی ته د نړۍ تر ټولو اوچت نام یعنی نوبل پیس پرایز ورکول د دې خبرې سرګندونه کوي چې نړیوال په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو او په خاص توګه تعلیم ته ډېره پاملرنه کوي. ملال یوسفزی چې د دیار لسو کلونو د عمر نه یې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه شروع کړه، خپلې ولیکنه کې ویلي دا عجیبه ده چې وسلوال ټوپک کارګرځوي خو ماشومان کتابونه پټ ساتي. سیرونکی وای ملال یوسفزی ته د نوبل انعام ورکول د خبرې ته هم اشاره کوي چې د یو قام مستقبل په ټوپک نه بلکې په کتاب جوړیږي. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې د ملال یوسفزی د نوبل انعام په حق لا خبرې کوو. په سر کې مو په ناروې کې د نوبل انعام ورکوونکې ادارې د کمیټې د مشر ګیر لونډستارت سره خبرې کړي. هغه ملال ته د نوبل ورکولو په اړه وایي
موږ د نوبل انعام د ورکولو لپاره د ټولې دنیا نه 288 کسان منتخب کړو چې هر یو تن په خپل خپل شوبه یو لوی مقام لري. بیا مو دغه فهرسته سوسو واره کتنه وکړه چې د دنیا تر ټولو لوی دی انعام لپاره څوک ډیر حقدار دی. دې لړکی مو د ماهرینو رائے هم معلوم کړي او په اخره کې دا فیصله وشوه چې د هندستان کیلاش ستیارتی او ملال یوسفزی ته په ګډه دا انعام ورکوي.
د نوبل کمیټې له اړخه ملاله یوسفزۍ ته د دې انعام د اعلان نه پس نوموړې میډیا سره خبرو کې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه دی. زه خپل پښتنو ورونو خويندو دا پیغام ورکوم چې زنن ډیره زیاته خوشاله يم چې ماته دومره غټ ایوارډ ملاو شو، او دا ایوارډ چې ماته حوصله راکړي چې زه خپل دا کمپاین چې د تعلیم لپاره چې کوم جدوجہد دا زه جاری وساتم. ځکه تاسو بلدلی چې دومره معاشه کې څومره ماشومان چې هغه تعلیم نشي حاصلولی، هغه سکولونو ته نشي تللی. مونږ وینو هر ورځ په کوڅو کې ماشومان هغه خشاک راغونډي، هغه د بالکل یعنی د ظلم نه تیریږي، هغوی ته انصاف نه ملاویږي، هغوی ته خوراک نه ملاویږي. زه د هغه ماشومان لپاره خبره کوم چې هغه ماشومان سکول ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای ملاله په ټوله دنیا کې د پښتنو نوم روښانه کړو.
مونږ ډیر زیات خوشحالي، ډیر شکر کوو، ډیر فخر کوو چې زموږ یو ماشوم چې نه د سوات خونتکی علاقې نه چې هغه د صوبایي د اسمبلی لافې نه لري دا یو پس باندې به له هغه سره غنې دلې شي چې د استرز کې هغه د ټیرریسټ مغا غوره کبای شي وي دنو کافی رسته لیدا سوات ضلع نو موږ ډیر خوشاله یو چې هغه کې یو ماشوم یې نه را پاسي اواز کې یو داغه ته نه دنیا یو قسم ټول هغه ته نام ځکنه.
هلتا په قبایلی سیمه کې د خزو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو وی ادارې چارواکي جیسمین فاطمه نه مپوختلی د ملالی لخوا د نوبل انعام ګټلو ته څنګه ګوري؟
لکه ملاله پختله مونږ ټول پختنو جنکو لپاره یو رول ماډل دی. زه وایم چې دا یو فخر خبره ده، دا ټول پختون عوام ته دا یو فخر خبره ده. هغه یو لکه هغه نوبل پرایز صرف وی دی نه ته نه ملا شو، هغه پورا یو کنټری، هغه پورا پاکستان، هغه او شو چې پاکستان ولې وا جنې وا هغه ته دا نوبل پرایز ملا شو. پتی او هغه نه ډیر زیاته فائدہ به ملاو شي، صرف پاکستان جنکو ته نه، صرف سوات جنکو ته نه، بلکې پورا دنیا کې چې څومره جنکې دي او کمې لکاوي هغه نشي کولی چې مونږ خپل حق لپاره آواز اوچت کړو. مونږ ټول جنکو ته پکار ده چې مونږ هغه یو مثال والو او خپل کم حق ته، کم زمونږ بنیادی حق ته لکه هغه ایجوکیشن ده، ایجوکیشن دا سی شیز دے، تعلیم دا سی شیز دے چې جنکو سره وی کا الگ سره وی کا سړو سره کا خزو سره نو هغه هر ځای کې هغه ته فائدہ ورکول شي.
دا راز په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د یوې سیړنیزې او پرمختیایي ادارې الف اعلان جواد اقبال وای ملالا د ټولو ماشومانو لپاره یو رول ماډل جوړ شو.
د ټولو نه زیاته خوشحالي چې کوم دا هغه په دې باندې مونږ منزلې و نوبل پرایز ملو شه دې موږ په دې باندې ډیر زیات خوشحالي. تاسو به کتلی می چې کله هغه نوبل پرایز ملو شو په سبا له باندې په منګور کې یو ډیر خټه ریلی موږ راوستله، ور سره یو ډیر د خوشحالي پروګرام مو کو پاږی کې موږ کې کوم کړو. یقینا د سواد په تعلیم باندې بددي یو ډیر ښه اثر وی کله چې په سواد کې تاسو یو نوې سو خپل ځان ولوي نو د نورو ماشومان یا د نورو خلکو بیا د پایښ چې ما خپل یو کردار چې کوم دی په دې کې ادا کړی. ملاله چې نن هغه په ټوله دنیا کې یادېږي، یقینا د خپل ټیلنټ او چې د خپل قابلیت او چې هغه یادېږي، او ځکه هغه د په بین الاقوامي سطح باندې یو ریکګنیشن ملو شو. نو اوس د ماشومان په پرځای کې دای چې موږ هم تعلیم کې داسې وکړو چې دا هیڅ څه چې کوم دی هغه موږ ته میرم شي او زموږ د مور پلان هغه پرخه چې کوم دا هغه موږ باندې شي.
بلخوا په سواد کې د خیر خیګړی و اداره چلونکو او د جنکو د یو سکول مشر غولي خاندان وای د ملاله یوسفزای په نوبل انعام ګټلو یې د سکول د جنکو حوصله ډیر اوچته شوه، او دا چې دوی هلمندي چې د ملاله فند نه با سواد کې په خاص توګه تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي. انتظامات
علاقې او زمنګ د ملک یو بچي و او هغه هم رفته مخ کې بوتنه نو په دې مونږ ټول د الله تعالی شکر ادا کوو او بیا د هغې ادارو چې کومه دا مخکې کړې ده. نن سبا خو حالات ښه دي، خو دا دی چې اوس هم هغه سیستم روان دی کوم چې څه وو، مطلب دا دی زما چې کوم پکې چې سکولونه نه وو چې هلته اوس هم نشته، نو زمونږ نه کوشش دا دی او مونږ ملالی پان لکه ملالی کوم پروګرام چې دی نو هغو ته مونږ دا اپیل کوو چې هغو دې دلته کې په ایجوکیشن باندې کار وکړي او کوم ځای کې چې سکولونه نه وي نو هلته کې دې سکولونه جوړ کړي.
دا چې ملالی ته د نوبل انعام ورکول څه اهمیت لري د نوبل کمیټې مشر ګیر لونډستارد وویل
The laureates, they get a gold medal, a diploma, and a nice check.
د نوبل انعام دواړو ګټونکو ته به یو یو ډیپلوما د سرو زرو یو یو مډال او خوښه دیارلس لکه ډالر چې په دواړو به تقسیمیږي ورکول شي خو تر هر څه هم خبره دا ده چې د دې نه وړاندې کومو خلکو نوبل انعام ګټلی دی هغوی بیا په دنیا کې ډېرې لویې لویې کامیابیانې ترلاسه کړي ځکه چې د دوی حیثیت ډېر اوچت شي او په ټوله دنیا کې خلک د دوی خبرې ته غوږ دي نو په خاص توګه هغه خلک چې وړاندې ورسره کوم خاص عهده نه وي د ژوند د نوبل انعام له وجې په مکمله توګه بدل شي او په ټوله نړۍ کې اهمیت لا نور سیوا شي
که څه هم ملالی یوسفزی په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره یو علامت جوړه شوې او د تعلیم لپاره د هغې مبارزه یو ملک پورې محدود نه ده خو بیا هم چونکې هغه پښتنه ده او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري نو دلته د تعلیم څه حال دی او د دې د پرمختګ لپاره ملاله څه کردار ترسره کولی شي په دې هکله تفصیل د یوې لنډې دمې نه پاس اورئ مشال ریډیو سره اوسئ روخانه مستقبل خبرونه ته غوګی ملاله یوسفزی چې په کم عمر کې په خپل سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کولې د نړۍ لخوا ورته تر ټولو لوی انعام یعنی نوبل پیس پرایز ورکړل شو خو پښتنه داده چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم څه حال دی او د ملاله د موجوده نړیوال حیثیت نه دیتا څه ګټه رسیدلې شي په دې حق لا د نوبل کمیټې مشر لونډستارد وویل
We think that she will become
موږ دا نظر لرو چې ملاله اوس ډیر اثر او رسوخ لري د خیر خیګړې د کارونو لپاره د هغې قوت اوس ډیر زیات شوی دی او ټوله نړۍ کې د هغې خبره اوریدل کیږي د نړۍ په هر میدان کې اوس هغه د ماشومانو د حقونو لپاره خبرې کولی شي او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره چې هغې وړاندې څه ډول هڅې کولې اوس دغه خبره ډیره مضبوطه او قوي شوې ده ځکه چې اوس هغه د نورو انعامونو درناوي تر څنګه نوبل انعام ګټونکي هم ده
د پښتنو په سیمو کې د تعلیم د پرمختګ په حق لا میراج همایون خان وای ک دې سیمو ته نړیواله توجه راواوړي نو دلته نور هم ډیر لوی لوی خلک پیدا کېدل شي
موږ ځکه خدای چې په هر یو کلی کې زرګونه ملاله دي په دې باندې خو ډیر خوشاله شي چې زه یو ته خو هغه ملاو شو کنه ای باندې خوشاله م کړی دی چې چاو منه لکه او د تعلیم ضرورت دی چې نه کو د خاص کر تعلیم چې هغه دی یو چې نه پکې را پاتې دا او خوشاله خو دا شانت کوم چې دا دور دی د زرګونه دی الکان خو یو طرف تکا الکان خو دې دی خو جنا کې د موږ ادا چې قابلان دي څنګه چې دا چې څنګه په دنیا کې ګرځي او هغه تکرونه کوم دی دا چې موږ څه کوم ډیر قابل دی او ته یو ول حکومت نه ورکړل انسان هغه قدر د انسان هغه قیمت او ثریه انسان مخې کول او هغه باندې خرج کول باندې لګول هغه لا سوچ کول چې ایل تعلیم بس ورکو ټریننګ بس ورکو چې دې ته پاره تیار کو چې هر کس مقابله هو کی نه دا ډور کلونه موږ ځای کړل اوس په کار کې راغوش شي د دین بغیر کیږي نه دنیا چرته رسیدلې ده دنیا کې سور لا سوزنه چې موږ هغه ډیسکور کړو هغه موږ ګورو را باندې حکم را ده حکم شه ده په قران کې یو ورځي ماسل درل جوړ کړی دي هغه سټډي زو کوي هغه باندې خپل رائے ورکې خپل اور کې ډیر پکار ده
میراج همایون خان زیاتوی د لړکې په کار دی چې ولس په خپل هم راپاسي او د تعلیم او ترقې لپاره د خپل وس مطابق کار وکړي چې دا ډول ټول قام په نړۍ کې وستایل شي داراز جیسمین فاطمه وای چې قبایلی سیمه د تعلیم په حواله د خیبر پښتونخوا نه ډیر شاته دي دلته د تعلیم د پرمختګ لپاره ډیر کار پکار دی
اوس کوم والو سوات او فاطمه مینس کې هغه والو کنه نو سوات ډیر زیات ډیولپ دی چې موږ فاطمه سره کمپیر کو نو فاطمه کې دا چې کوم زه په خپل پکې امپلیمنټیشن کوم موږ دا سي ایریاس ته ځو دا ویزیت کې موږ اکثر خلکو سره ملاو شو یا غیر موریانو سره ملاو شو نو هغه جنکو نه سوال دي تعلیم نه سکولونو ته ولې نه ځي نو هغه اکثر هغه مور او پلار یې وایي چې موږ سره دومره وس نشته چې موږ خپل سکول ته ولېګو حالانکه اوس پته ده چې تعلیم څومره فائدې لري او هغه خلکو کتل نور خلک او کتلی چې زی او دلته کله کله داسې غم جنہ کې لکه ہائی اسکول پورې هغه ټاپر زی خو هغه سره به دومره وسنه نه چې هغه بیا بهر شي کالج ته او تعلیم حاصل کی. نو دې سلسله کې بزو هم چې کم انٹرنیشنل آرگنائزیشن دی کم ملالا فنڈ دی تپکا دی چی دی جنکی دا فاٹا کی کمی پختانی جنکی دی دی فیسیلیٹیز دشی دل تکی ٹیلنٹس دی زیاد دی او دل تکی چی اکثر منگو گرو گا نا نو دا خلط محنتی هم دیر دی
حالتا گولی خاندان نمو پختلی چی دا پختانو پسی مو که دا تعلیم دا پرمختگ لپارت سپا کار دی
دا دا چی اگو تا سولتونه نیشتی سکولون آرتا نیشتی یو دل تکی غربت سوا دی نو دا غریب کو چې خلاص په بچی بل دې تم نشلې کله نو کو ته په فرصت کې سی پانی یا میلا او شي چې هغه ته ان چې نه کرای ور کوي او ته چې خرچ تور کوي نو کې دې چې لږه شرم ډیر خشي او یو دا چې یا دې ته په دې لا په سکول نه جوړ شي هاي سکول نو ډیر چې کمې دې کالج نو کمې دې سوات کې نو کو په دې باندې کار وشي نه لو بده مخکې شي او په دې کارونه کې نو تک کدا او تک سی په پات شي
بلخوا ملاله یوسفزای چې د نوبل انعام ترڅنګ یې ګنشمیر نړیوال انعامونه او جایزې ترلاسه کړې په مستقبل کې څه اهداف لري په دې حق لنو موړي وویل
د دې وړ نه پس ماته ډیر زیاته همت او حوصله ملاويږي ځکه چې زوس یو ځان یوازې نه ګړم اوس ما سره ټول خلک به دې جنگ کې یو ځای شوه دی او زه امید لرم چې موږ چې کم د جهالت خلاف چې کم جنگ دی په دې کې موږ ټول یو ځای کار کوو او موږ ټول به یو ځای پدې کې مخکې زو او موږ به دا خای دنیا ته چې پښتون قوم چې دی دا همیشه امن غواړي او دوی غواړي چې د دوی ماشومان چې دي د سکولونو ته لاړ شي او امید لرم چې تاسو زما پدې کې مکمل سپورټ کوئ
په اخر کې مو د نوبل انعام د کمیټې د مشر ګیر لوندستار نه و پختل چې د ملالې په وطن کې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي
Well, our message would be that they should pay attention to what Malala is saying
زمون پیغام بداوی چې دوی دې د ملالی خبرې ته غوږ کېږدي د هغې خبره او پیغام ډیر اهم دی یعنی د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی جنکو ته د هغه حقونه او په خاص توګه د تعلیم حق ورکړل شي زما په خیال کې پاکستان کې دا پیغام عملی کړئ شي نو د پاکستان مستقبل به په یقیني توګه روښانه شي ځکه چې د یو هیواد په پرمختګ کې تعلیم بنیادی کردار لري او چې کله موږ د تعلیم خبره کوو نو دا د هلکانو او جنکو لپاره یو شان پکار دی
کارپوهان وایي د ټولې نړۍ خلک د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د ملالی پیغام ته غوږ نیسي خو دا به وخت ثابتوي چې په خپل وطن کې د دې پیغام څومره عملي کیږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ